خوشحال ریډیو ته ستریمشه د ماسپخین ادو بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د مې میاشتې 14مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام مشالونه اهم لرو او ریدلې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا خبرونه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن د افغانستان په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه دروړونکي بجلی په اړه مظاهره روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې نن برخه اخلي او د پاناما اسنادو پر مسله به خبرې کوي. او د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورته د مرستو وعده نه دي پوره کړي. نن د افغانستان په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه د راوړونکي بجلی په اړه مظاهره روانې دي. په کابل کې په سلګونو خلک د دې لپاره مظاهره کوي چې د 500 کیلو ولټا بجلی تار دې پر بامیان تیر شي. بلخوا په پروان، پکتیا او خوست ولایتونو کې هم په سلګونو ګڼو خلکو د مظاهرو په کولو سره غوښتل چې د بجلی د لاین دې د سالنګ څخه تیر شي. د کابل مظاهرې ته د هزاره قوم یو مشر او پخواني مرستیال ولسمشر کریم خلیلی ول چې دوی ته د سالنګ لار د منلو وړ نه ده. یاد دوی چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د پارلمان وکیلانو ته ویل چې د دې پروژې لپاره لار د تیر حکومت په وخت کې ټاکل شوی و. ولسمشر په دې لړ کې یو کمیسیون هم اعلان کړی دی چې د دواړو لارو د ګټو جاج واخلي او تر هغې وروسته به پریکړه کوي چې بجلی د بامیانو او که د سالنګ له لارې راتېره شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. نو شریف به د پاناما اسنادو چې پکې دغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لول شوی په مسله وینا کوي. تمه ده چې هغه به د دې مسلې د حل لپاره د عدالتي کمیشن په اړه هم خبرې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نو شریف دې د وینا پر ځای د دوی پوښتنو ته جوابونه ووایي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر زید خان وایي
همیشه د پردا شي په پارلیمنت کې جواب هغه رنګ سټیسفاید خو نه ملایوي کې په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي شي. ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی په تاسو ته چې دې حل هم دغه جوډیشل کمیشن دی.
یاد دې وی چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو هغه شرطونه رد کړي وو چې پکې ویل شوی وو د عدالتي کمیشن کې دي بهرنیان هم برخه واخلي او دا ډېر او واک لرونکي کمیشن وي تر څو په شفافه طریقه پلټنې وکړي. د خبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د بحالۍ لپاره کړې وعده دې پوره کړي. د دوی په خبره چې خپل سیمو ته ستانه شول خو سهولتونه ورته نه دي برابر شوي. حسین افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته نن وایي
د حکومت د ودونه کوي خو بده وده خو بسار کې مې دوه ودی ودی دا کړی چې کله بس سه بروغلو لغب د لوکا کې لونه وکړ ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپې مو د غالو کې منځوري کړی دا به زب دا کې لګوم. دی ویل چې 16 مسکولونه منځور کړل انده سه چې کم د بده ټیم شوې راي اغه به لکا ریکوري وکا وغه مرامت ته پورا یته 4 لک روپې فی کسله به درکو چې کم خو ته وسه پیر هغه شی یوم په نظر نرسې.
په تیرا میدان کې څو کلنې جګړې ځایي کورونه هم خراب کړي دي، سکولونه هم وران کړي دي او د ځایي خلکو په وینا د هسپتالونو سهولت هم نشته دی. نن په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به میلیونونو ماشومانو ته دغه رنځ څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین په همدې ورځ کې په افغانستان کې هم ترسره کیږي. په افغانستان کې د یونیسف چارواکي بیا وایي چې د دې درې ورځنی کمپاین لپاره ټول ضروري اقدامات کړي دي. د یادونې ده چې پولیو د نورو دنیا څخه ختمه شوې ده خو په افغانستان کې سکلم د دیرز 15 په پاکستان کې لس نوي کیسونه مخته راغلي. نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه ملاقاتونه کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر شپه مشال رډی ته وویل چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه پر پاکستان فشار واچوي. له همدې کبله عبدالله چین ته ورغلی دی. عبدالله د چین مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یوې ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې هر هغه څوک چې وسله پر ځمکه کېږدي د سیاسي روغې جوړې دروازې ورته پرانیستې دي. د داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې پرون د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلي د ګیس په یوه سرکاري فیکټري حمله کړې ده. په بغداد کې دننه او خوشا سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې ده چې پکې نهه شپږ کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم وو په داسې حال کې ترسره شوي چې د داعش لخوا په دې وروستیو کې د تشدد پیښې ډېرې شوي او دې خبر ته اشاره کوي چې یا د سخت دریځه ډله د ماتې خوړو څخه لرې ده. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخ ته شل کیلومتره لرې د ګیس په دغه سرکاري فیکټري برید دغه مهال شروع شو چې دې فیکټري په دروازه کې ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. له هغې وروسته د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوتله او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښتی وکړلې. روس وروسته لاغې د چلول او سیاسي بغوز ادا کړی چې د یوروویژن په نامه د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوې 22 کلنې جنۍ په هغه سندره بریالی شوه کومه چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمې څخه په ګڼ شمېر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه وویل شوې. جبال نومه دغه سندرغاړي پرون د ججانو کتونکو لخوا د 540 دیش پوینټونو په ترلاسه کولو د دې مقابلې ګټونکو اعلان شوی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د موسم حال اول ته د پیسو به دروړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ریالونه اخیستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا له به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به 10 او 14 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم نواز شریف به نن د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاناما اسنادو په اړه وینا کوي. لنن نه په پاکستان او افغانستان کې د ګزړن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی.
دې ټایم کې پولیو وایرس کم دې سیمه کې د دایره لپاره انتهایی ضروري او چمن بدایي کمپاین د پاکستان او افغانستان یو ځای کوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا خبرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان ولس غوسه راپارولې ده.
سخت خبره دو میز غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمولوست یا ته ډیره سخته سزا ورشي.
او اونیس پروګرام مشالونه کې د خدای خدمتگار ته یو غړي ډاکټر وارث خان په اړه تفصیل درکو. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن په کابل کې د بامیان ولایت ګڼ شمېر خلکو د بجلی د لاین په یو منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي. دغه مظاهره دا وخت روانه ده. د لړکی پولیس ته ولسمشر ماڼۍ ته د مظاهرینو د نږدې ورتلو د مخنیوي لپاره د ښار مرکز ته تلونکي ټولې لارې هم بندې کړې دي. په دغه مظاهره کې زیاتره هزارگان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان د کابل نه راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د لویدیځ زرګونو اوسیدونکو چې زیاتره حضرت وکم دي، له پولیسو خطه سیمې څخه خپل مظاهره پیل کړه او مظاهره د ښار خواته نږدې مرکز خواته روانه ده. په مظاهره کې ګډونوال غوښتنه کوي چې د ترکمنستان د 500 کیلو واټ هغه برېښنا مزي چې ټاکل سوی وه له سالنګ تېر شي باید له بامیان څخه تېر شي. په سیمه کې د ازادي راډیو او د مشال راډیو خبریال وایي چې په دغه مظاهره کې یو شمېر دولتي چارواکي، د ملي شورا غړي، د پارلمان البته همدارنګه د مرکزی افغانستان ځینې مهمې چیرې سیاسي چیرې چې په هغه کې کریم خلیلي، صادق مدبر، محمد اکبری، عارف رحمانی د پارلمان غړي دي ګډون لري او مظاهره اوس هم روانه ده. مظاهري ګډونوال وایي وای تر څو پورې چې دغه د برق مزي له بامیان لارې نه تیر نشي خپلو مظاهرو ته دوام ورکړو. بلخوا په کابل ښار کې د دې مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هغه ولسمشۍ ماڼۍ ته ټولې غځېدلې لارو کې کانتینرونه ایښي دي. حتی پیاده کسان هم نه پرېږدي چې ښار مرکزي ښار ته ننوځي لاړ شي. کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ښار کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې چې زه تاسو سره کوم خبرې کوم، تر اوسه پورې د مظاهرې د تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول راپور نه دی ورکړل شوی. امنیتي تدابیر کلک نیول شوي دي او بعضي حکومتي ادارې چې د مظاهرې په شاوخوا سیمو کې دي، هغلته دولتي ادارې، مکتبونه، ښوونځیانې، سکولونه ټول رخصت اعلان شوي دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کامی سملی غونډه به نن د ګل پورز مازیګر 15 بجې کیږي چې پکې به وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي او د پاناما اسنادو په اړه به پالیسی بیان ورکوي. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم وینا به په غور سره اوري او که د دوی د سوالونو ځوابونه ورنکړي نو د راتلونکي لپاره به خپل کړنلاره هم ټاکي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ځینې ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د تیرې میاشتې په درېمه نیټه د پاناما استادو اړومبی قسط مخې ته راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف بانن د ګل په ورځ په اړومبي ځل د قامي اسمبلۍ په غونډه کې ګډون کوي. د پاناما اسنادو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا غوښتنې کیږي چې د یو عدالتي کمیشن د لارې دی نه صرف د وزیر اعظم او د هغوی د کورنۍ څخه پلټنې وکړی شي، بلکې وزیر اعظم نواز شریف دې د قامي اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د اووه پوښتنو ځوابونه هم ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې د وزیر اعظم په غونډه کې ګډون کول یوخه خبره ده، خو ضرورت د دې خبرې ده چې زر تر زره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او چې د چا نمونه هم په پاناما اسنادو کې راغلي دي د هغوی څخه د پلټنې وکړي.
همیشه د پرداشي په پارلیمنت کې جواب هغه رنګ سټیسفایډ خونه ملایوي کې په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي شي. ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی. په تاسو ته چې حل هم دغه جوډیشل کمیشن ده، خو چې سو پوریا کمیشن نه جوړ شي دوار معنی دواړه متفق شوی نه او د دې کراسي بورډ ولې چې اوسو پکې اپوزیشن هم راغله او اپوزیشن پکې زیات خلک ته په پانه مليش کې وی او د دې نه علاوه
د پاکستان تحریک انصاف د قامي اسمبلی غړی انجنیر حامد الحق وایي چې د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي او وزیر اعظم لا پکار وو چې په اول ورځو کې پارلمان ته راغلی وي او د اپوزیشن د سوالونو جوابونه یې ورکړي وي.
دا زمونږ یو عیني حق دی چې زمونږ د ملک سرپنج چې ورته ویلي شي چې هغه پکار دا دی چې راشي اسمبلی کې خپل وضاحت نو موږ کوشش کوو چې دې راشي د مونږه ته صحیح عزت ورکو په عزت باندې د خپل خبرې وکړي چې را زما پیسې جایز وي کنه جایز وي زما بچی په روزګار چې کم دي دغه وضاحت کوي خو ډېره خبره ده کوي نه کو نو دې وخت خو زمونږه متحده اپوزیشن دی دغه په فیصلو باندې په فلال مونږه چدي او چې تر کومه پورې متحده اپوزیشن شته نو دغه نمخ کې تحریک انصاف لا خپل پالیسی خپل خبرې نشي کولی.
د ذکر دا چې اپوزیشن ګوندونو د تیر څو وخت راهسه د سېنات او د قامي اسمبلی د غونډو څخه بایکاټ کړي دي او وینا یې وا چې تر کومه وزیر اعظم پارلمان ته را نشي تر هغې بعد دوی هم په غونډو کې ګډون نه کوي. خو د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې د وزیر اعظم پارلمان ته راتلل په خپل ځای، خو حکومت له پکار دي چې زر تر زره دوی د دې معاملې پلټنې شروع کړي.
پاناما لیک حواله سره چې کوم بحران موجوده وخت کې پیدا شوی دی، او د هغې په نتیجه کې اپوزیشن هم د ایوان نه بایکاټ جاری ساتلی دی، او دا ایکسپیکټډ ده چې وزیر اعظم به راځي هاوس ته. اول ته کې چې کوم و سوالونه اپوزیشن ورکړي دي چې هغه به دې جواب کوي. بهرحال دا خو په خپل ځای باندې یو مسله ده، هغه جواب کوي یا نه کوي. خو زمونږ مین چې کوم فوکس دی په دې وخت کې هغه په ټیوار باندې خبره ده او په تحقیقاتو سره ده.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړی غالب خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په جواب کې وایي
د موجوده ټیم کې پنام لیک دا د ټیک خلاف یو غټ سازش دی، او بل د اپوزیشن یا د نور خلکو چې کوم رویه ده ماته په دې باندې ډېر افسوس دی. نور خو پرایم منیسټر د پوره ملک وزیر اعظم دی، نو که په دې کې زه دا وایم چې د اپوزیشن چې کوم ډیمانډ دی پنام لیک په اړه کې، نو هغه باندې دا دی خپل ځان کلیر کړو، دا څه بده خبره خو نه ده.
یاد دی وی چې د پاناما اسنادو په لومبي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان یو شمیر سرمایه کارانو، صنعتکارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه هم مخې ته راغلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، لندن نه په افغانستان او پاکستان کې ګډ د ګزړن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین بل شوی چې ویل شوی په کې به په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګزړن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي هیله ښایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. نور تفصیل د منور شان اورو.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګزړن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي، چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رانس خلاف اساس کې ورکول کیږي. هلته په خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي، او دا هم یو وجه ده چې د ګزړن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونشوه. نوموړي زیاته کړه
دې ټایم چې پولیو وایرس کم دې سیمه کې دې دایره پر انتهایی ضروري او چم بدای کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کو. افغانستان کې کوم ملګری دی هغه سره کوارډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې هم، او د خیبر پختونخوا فاټا او د اړخ د ننګرهار، چونکې د نومبر نه دی اړخ ته سلور کیسونه په کونړ کې شوي دي، نو هغه لږ موږ لپاره ډېر زیات فکر دی. د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې چېرته خدای مونږ دا وایرس دلته کې را نه شي، نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په سیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان کې هممهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي. کمسیر ماشومان چې دي دا د پوښښ لاندې نیسي او ټول واکسین کوي. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه بیا څنګه یو ورځ دروس خط لرو. هغه ماشومان چې په دې درې ورځو کې غیر حاضر پاتې شوي دي دا هغه به د جمعې په ورځ باندې صرف هغه د غیر حاضرو ماشومانو پسې ګرځېږي تر څو هغه واکسین کړي.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوی دی. داراز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګزړن د خاتمې لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغه زیات دی تیم تاسو کور ته ورسیږي بیا هم پکې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډېر غټ زما خیال ماشوم سره به ظلم وي ماشوم خو دوباره نه ټیکېږي چې چاته یو ځل پولیو شو نو اسانه طریقه ده دوه ساتي اور کول دي هر ځل چې قلم ټیم راشي نو دا یو موقع ده مور پلار ته زما خاص چې تاسو کور ته محلې ته کټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسه ګوري هغه ماشومان چې کم په غیر کې دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي همدغه ماشومان موږ نه پاتې کیږي بد قسمت ہے خبر ادا کریں گے لوگوں تک خپل ماشومان او خیال ساتھ او دبی کا ویکسینیشن خیال دیو ساتھی او انشاءاللہ چیرن دا پولیو بیماری پورا دنیا ختم کرے دا امید ختم ہو لیشو
ڈاکٹر جوہر خان زیاتوی پا پاکستان کے تروسا دا پولیو لس کے سن رجسٹر شوی چی پینزے یہ پا خیبر پختونخوا درے پا سند صوبہ او دو یہ پا بلوچستان کے مخی تراغلی دی دی آدمونی ورلدا چی گزن دا افغانستان او پاکستان نا علاوہ دا نور نلی نا ختم کلے شوی دی
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر جنسل لري پرتی سیمې تیرا میدان خلکوای د سنیدو باوجود ورته تر اوسه سم سہولتونه نه دی ورکل شوی دوی وای به کورې ډیر زپلې دی او د جګړو او نام نه په وخت وسلوالو په سلګونه کورونه هم وران کړی دي خو حکومت چې ورسره د بیا بحالې په لړ کې کومې وعده کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی دوی دا هم وای باید حکومت یې هر ډول امرسته وکړي تفصیل د فرهاد شینواری نه
د خیبر جنسای لری پرتی سیمی تیرا میدان خلق وای چې خواوشا دو کال وشول چې خپل سیمی تستانه شوی دی خو دوی لا هم د یو شمیر مشکلات سره مخ دی او تر اوسه سہولتونه ور نه کړای شول دوی وای د جګړو پوزی عملیاتو په وخت ډیر زپل شوی دی او وسلوالو یې په سلګونه کورونه وران کړی دی او باید حکومت یې هر ډول مرسته وکړي په دې حق لا د تیرا میدان یو تن محمد حسین پرده مشال ریڈیو توائی
یار دے حکومت دے ودونا کا ویا یہ خوب ودے ودے خوب بسار تے میں دو ودی ودی ادا کڑی وچ کلا بس سے بروغلو لغب دارو کا کہ لو نو کڑ ویلے چے تقریبا 3.5 ارب روپے مو دغه لو کلا منظور کڑے دا بزپ دا کلا گو بی ویل چے 16 مسکولونا منظور کڑلندا سے چے کم دا بودے ٹی میں چھو ایرے اغا بی لکا ریکوری بیکا و اغا مرامت تے پورا یہ توسلا 4 لاکھ روپے فی کسلا بی در کو چے کم خطو وسا پیری اغا شے یوم پر نظر نرسی نو غورو چے کم شے لو ناتر تے لکیلون نرتا وشی یا کم شے ودی سوشی و کم پر جڑو پر یود منگ دولک مخلا کیرو لکہ دلتا سراک نشتا سکول نشتا تعلیم نشتا دے صحت تا ڈسپنسری اسپتال یو شیم نشتا او بو خوست کر چی دے ٹورو نا بنیو دی ضرورت تای دے او بو دو خالکو لڈر دیو تکلیب تای نو داغا شینا تینا غوڑو خو چپ نظر ارتینا
او دو تیرا میدان یو بلتن بنارس اپری دی بوائل
او دیر ستونز اسا مخشل او دیر برانونا و جاڑے و تکلیپونا و مولونا و زنانا و مشمون پوشوی او سخت و سخت اسا مخشل او پیسی
خالد محمود
یو سکولم نو ماشاءاللہ زمنگ دے وقت تئی سکولونا انڈر کنسٹرکشن دی چھ پکے دا وہ دا جنکو سکولونا دی فیمیل ایجوکیشن دا پارا دا دین علاوہ چھ کم دا سروے خبر دا سروے با زمنگ انشاءاللہ ویدن 10 ڈیز کمپلیٹ شی اینڈ زما یقین دے پورے یقین دے زما FDMA سرا زما حکومت سرا خبر طریقے گی زما غی سرا خطونا روان دی او زما پورے یقین دی چھ انشاءاللہ پدے منت کے با منگا خلقو تا کمپنسیشن ہم شروع کو جی کورونا جوڑاولو کمپنسیشن بورتا شروع کو جی
چارواکی وائی چھ خواب درے کا لوڑان دی د خیبر جنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه خلک بیکور شوی وو خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بیکور شوی خلک ورته ستانه شوی دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمې په مخیزو کې د شو فرقیزو جګړو له امله د سیمې سړکونه، سپتالونه او سکولونه سخت زیانمن شوي دي. دغه راز په سیمه کې د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه دې ورحل کړي چې په خبره یې ژوند یو څه د آرام شي. تفصیل د طارق او رکسین اورو.
په کورما کې امن دراتلو پس د مخیزو خلک له خپلو کورونو ته واپس شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترېدو پس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی، د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړی شوی.
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کمبی وری بای شوی، ختم کړای شوی، هر څه ختم شو، تارونه هر څه ختم شو. نه بجلی شته، ټرانسفارمر یې څوک مي هغه خلک وړي دي جګړو کې، نه دلته ستر لینډ څوک مو هغه کمبی شته، هغه کوم غمزه دی اور کې نشته.
په کورما کې د کال 2009 نه وروسته شیعه سنی ډلو ترمنځ شاوخوا نه جنگونه شوې دي چې پکې د سیمې بنیادی ډنچا سخت متاثره شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملی شوه، نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خو ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوی. حاجی رفیق په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل، خو د بجلی مسله حل نه شوله.
لوزنامه شوې ده، هغه لوزنامه لون دی مرغلی او غی لوزنامې کې متعیل شوې دي چې تاسو ته بمو تللی سارا څوره سہولیات کنه دا بمو دیر کو او متا بجلی اوسه پورې نه ولګی دا نو بور بور حکومت لوړیو هغه متعیل ته ایم ان ای سره کور دی. ایم ان ای مو علاقه سړای د غخپل د علاقه کسی پڅیر سی چې دا وته د خلکو ته د مشکلاتي
د ساده خار نه شاوخوا 8 کیلومتر لري. مخزو سیمه د الزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لږ زرونه زیات د خلکو آبادی ده. معلوماتو تر مخه په مخزو کې 12 کلی دي چې په هغه کې 10 کلی داسې دي چې د حقوقي بجلی نشته. د کوزی کورمه پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې په مخیزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي.
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زموږ د پی ایس ایف دی پکې ویناګانې کړوي، په هغې باندې دا میلاو شو دي. تاسو ته پته بجلی معامله خو دا ښکته نه وي که نه چې لوکلي خو مطلب نه پی ایس ایف نه زموږ انتظامیه لاس کې دوره صحیح چې موږ وکړو. په دې کې الریډي لیټر هم شو دي، په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دي دی چیف سره. نو انشاءالله دې لپاره کوشش جاري دي، دا به وشي د خیر سره.
د مخیزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحالېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. طارق اورکسي، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې وروستیو کې په ټولنیزو میډیا خبرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان د ولس غوسه راپارولې. په دغه ویډیو کې ښودل شوې چې یو کس چې د وزیرستانیو ښځو کلتوري جامې اچولي د پاکستان پوځ سرتیرو په وړاندې نسا کوي. د وزیرستان قومي مشرانو، د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او داشان زده کوونکو پرون په ډیر اسماعیل خان کتابي غونډې په ترڅ کې د دغه ویډیو جوړول او بیا خبرول په سختو ټکو وغندل او د پوځ له مشر نه یې وغوښتل چې باید په دغه اړه پلټنې وشي. نور تفصیل د سیلاب محسود نه.
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خورې شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسې سرتېري د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړی ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي
په فیسبوک باندې یوه ویډیو راغلی ده. د آرمی په وردیش سړی ورته ویلوړ دی د کیم د میژ د روایات یا ثقافت یو انداز ده. د میژه د دغه شاهي خیال نه ساتلی، بې حرمتي کړی ده په انتهایي. یاکه په آرمی شي وي، یاکه دغه سې چا جوړه کړې وي، نو د دغه میژ برپور او مزامات یې کوي.
د قومي اولسي ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبایلیانو چیف سردار علي وزیر زیاتوي
دغه سونه چې د کیم حرکت کړی دی دا په ناپوهي سره نه دی شوی. کچیرې د دغې پلټنه نه وشوله او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخامخ نه کړل، دا راتلونکي تور بنه او ټول قومینه د دغې واقعې په خلاف بنه منظم کوي.
په ګومل یونیورسټي کښې په زده کړه لګیا دوه طالبي علمون په دغه بری کښې خپله غوسه په دارنګ جوتوي.
زه منظور نمیر، ګومل یونیورسټي سټوډنټ یم. په وزیرستان کښې فوزیونه یوه ویډیو جوړه ده چې پاک شي فوزي میش مشکیم شزینه روایتی لباس تیاغه و غسته ری پاغه کشه دانس کرده ده 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 میر ده پورا دره سخت خبره ده میر غوری چه دغه ویدیو ده انکوائری وشی و چه چوک هم پشم ملوستی یا تا ده دره سخت سازو ویرشی
منو فیده محمد گورنمنت دیگری کالج نمبر ون ترایبل ستودن صداری ها میر آرمی چیف تا ده ریکویست تا و دغه شده تحقیقات وشی چه ده ویدیو جوده ده کم کسان پشه انوالو دی چه دغه تا سازو ملوش پدانه اوال چه ده کومینا و آرمی پخپل منش بغاوت وشی لیا چه مسلا جوده شی
پا غندق شده کبایلی جانیو و طالبی لمانو یوا کمیتری جوده کرایشوها چه پا کمک شه شامل کسون با پا دغا باریک شه ده روان میاشته پا دواوشتم نیتره ده اتوار پا ورز ده دره اسمیل خان پا اکنواز پارک شه ده اتجاجی جلسه و لیاریون ده پارا ده سولی کتبی وزیرستان و نیمو کبایلی سیمو طولو کمونو تا ده شرکت بالانا ورکوی داده هن یادوی چه پا پشاورگ شه ده ایس پی آر ول ورطبا چارواکی دا ویدیو رشتینی ندو بالالیه خو کبایلیون بیان غشتانه کوی چه پا داغا باریک شه دیس پی زلی تاکیکات وشی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا مازیگر دونیمی بجی شوی دی لند خبرونا زمون دا همکار بشیر گواخ ناورو
نن د افغانستان په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه د راوړونکي بجلی په اړه مظاهره وشولې. په کابل کې په سلګونو خلکو د دې لپاره مظاهره وکړه چې د 500 کیلو ولټه بجلی تار دی پر بامیانو تیر شي. بلخوا په پروان، پکتیا او خوست کې په سلګونو ګڼو خلکو د مظاهرې په کولو سره غوښتل چې د بجلی د لاین دی له سالنګ تیر شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. تمه ده چې نوشریف به د پاناما اسنادو چې پکې د هغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لول شوي پر مسله وینا وکړي او په دې اړه د عدالتي کمیشن په اړه به اپوزیشن ګوندونو ته ډاډ ورکړي. د خبر ایجنسی لرې پرتې سیمې تیرا میدان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بحالۍ لپاره خپلې کړې وعدې دي پوره کړي. دوی کیزینو نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې سکولونه وران شوي دي او کلینیکونو سهولت هم نشته دی. نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه په بیجینګ کې ملاقاتونه کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه پر پاکستان فشار واچوي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د عراق سرحد بغداد په شمال کې د پخلي د ګیس په یوه سرکاري فکټري حمله کړې او په بغداد کې د ننه خوشو سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې چې پکې نه هیڅ کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره لیده کاته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کیری د شام د کړکیچ پاله له روسي چارواکو سره د خبرو دروستي پړاو لپاره تیاری کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو. اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پاناملیکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړې چې دا مسله په سم ډول هواره شي. خو په دې معاملې کې خنډ د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې له وجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نوره کړکېچن شي. ادارې زیاتوي چې د پاناملیکس معاملې یوازې په پاکستان کې نه راغلي بلکې د دې نه ټوله دنیا متاثر شوي او د دنیا په جمهوري ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي، خو د پاکستان جمهوریت څه وکړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. ادریه اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کېدای شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانې جوړې شوې دي له هغه وخت دې پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دې یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او او قرض خوری د درغلی کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سمه اندازې هم نشي لګول کېدی، او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي، د کومې د منظوري وروسته چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړې چې ورته ویلي د جعلي مقدمو مخه دې ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجسټس کمیشن د رپورټ مطابق د جعلي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی، او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګناه په تور کې پراته دي. ادارې اخري کې لیک پکار ده چې حکومت دې لړکی کوټلي او فوري اقدامات وکړي او ولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. چرس خبری اجانس. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا په بهر کې د یوې کمپنۍ لرلو د خبر تصدیق او د ډیپلوماټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو په اړیکو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې په دې رپورت کې. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړ کړی دي او د دغې لارې یې جایدادونه جوړ کړي دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خودمختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهر نئی کمپنی جوړه کړې وه، خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې لین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري ک. له دغه وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پروجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او مسکو په اړیکو کې روسي پرمختګ د نوې ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې لزړه نه کار نه کوي، نو ځکه دغه هیواد سره وخت نه وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې، او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا یې له ولسمشر سره وګوري. د اجرایی ریاست مرستیال ویان همدارز وایي چې عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته له روانېدو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف سوال بعد دښمن وګڼل شي. نور تفصیل د احمد تکل.
د ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستي وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد څخه لاس اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بے تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرایه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. له هند خبریدونکو دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وایي پاکستان د امریکا پر دې فیصله چې اف 16 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غوسې ډک عکس العمل ښودلی دی. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا.
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به یې د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغې سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې د غلوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د رواني مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخي لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نور مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالر ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 450 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوځ د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مخته کې ښودل. لیکن وای په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوځ پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لګښتو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کېدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیون ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځو او نږدې خبرونه مشالونو ته. د نن په پروګرام کې د مردان د یو نوموري کامی مبارز خدای خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار شاهین بونیرې جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درسره د مردان د یو نوموړي قامي مبارز خدایي خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژند په کال 1944 کې د مردان په سوالډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړو. د هغه د ژوند د وړمبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و دی پکال 1944 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دی د سوال ډیرو او بیا دلته راغلی تر رشکې کې مشت شو. دلته دی دی په ماشومبالی کې پد باندې د فالج حمله راغلی و نو دی یو لاس او یو خو دواړه نه مزدورو. نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو ندی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور او د دې کلینیک واقعده پر شکې کې او د کچری مونږ د خدای خدمتګارۍ تاریخ ګورو کړه. ندی د خدای خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې چا چې په خپل په دې تحریک کې حصہ هم اخیستل او سچې په تیر شوی لري هغه لیکل هم دي. کومه دا داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکاو چاچ خدای خدمتگارے باندھے دو جلد کتاب نکلے رہے جگہ رنگ پلے رحیم چاقی صاحب کی خدای خدمتگار ہو محم خدای خدمتگار ہو اغه خپل غوند کې چې لیکلي دي عبد الخالق خلیق چې نو اغه خدای په مدارې د رقم پیل کړی او اغه چې سټی کې چې شو دی غوښتل کړی دي. خانیر هلالي بل داسې یو کس چې هغه باندې چې پیل شو دی یعنی باچا خان د دې ټولو خدای په مدارو ته وي چې تاسو لیکل ضرور کوي. کم لیکل چې تاسو کوي نو د دې دوه ګټې دي. یو ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت دي ځکه چې پښتو ژبه هغه چې خو وده دي نه ومونتي ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتي او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره موږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړي دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړو بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم ولیکلې. دغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
دی د لاولنې ورځ نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل و. دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک او دا دومره خپل کتاب دی دومره خوندور کتاب دی چې دا بنی آدم ګوري نو بالکل جذباتي کیږي بالکل جوړغولي شي چې را په دې خدای خدمتګار باندې او په دې ډول وارث خان باندې څومره سختې تیرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجنه دوی چې کوم کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی او هغه هغه کې د غون نه کیسې لیکلې را چې څنګه دی په دې تحریک کې شامل شو او هغه کې څه شو او دی یو عام وګړی دی یو عام سړی دی
او دی د دې کلی ته بچا خند راځي دا دا خو دې خدمتګارۍ روزي نه دا انجمن اسلام لپاره نه روزي دي او دا انجمن اسلام لپاره نه پر روز کې د دې په کلی کې جلسه کیږي او په هغه جلسه کې خزم راځي او سلیم راځي او ماشومان هم راځي او دی په دغه وخت کې غالبا د شپاړس د پنځلسو کالو ځوان ځلمی وي او دی د باچا خان د خبرو نه متاثره کیږي دی د هغه د هغه طریقې نه متاثره کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغني لپاره ایښی وه او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغني او د خدای خدمتګارۍ په تنظیم کې تیر کړی دی د انجمن اصلاح الافاغني تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اتی چو خودی چونکہ پدا سے جے کہ پرتو کیا مردان سره متای چو نبیا د دې دا د دې دا چې کومه تاسو ته مونږ ویل شو ته په هغه کې خیش کو پورې لا هم شامل و په هغه کې دا سوال ډیر هم شامل و په هغه کې رشکین شامل و نو دې بیا د هغه ناظم منتخب شو خودی خدمتګاری چې راغله نو دې بیا د هغه ځای د هغه خپل تپې رومانی ناظم جوړ شو
سرنکار سویل خان وای چې د سیمی خان باداران د برتانوی راج وفادارونو لدی کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمی ځنی کروندګر د یو خان په شر کې د شریکېدو نه من کړ نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه
خان بادر دا کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ور پسې کوي نو هغه سپی چې یو یا دوستی هغه دی را گیری دی د سره پلاس کې یو کونته یا چکا دا و سروي دا په ټول خدای خدمتګار سره نو هغه سپی دی را گیر کی دی را ور دی دی زخمی کی نو چې خلک راشي د سپی ته وشړي نو چا څو د نړۍ ته پوښتنه کوي ډاکټر صاحب نو تاسو سره هغه شوټي یو کنن د سپی ته وحول نه نو دی ته په جواب کې وی زړه سپی و هم نو ولدا تشدد لري سر تشدد خو په سپی باندې تشدد دی تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه چې مالا باچا خندا ټریننګ راکړو چې را تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوئ نو دا هم تشدد دی نو زه دې سپی ته ویلي وایم دا خو بېجمانه دی او دا یو خان بادر رالېږلی دی
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه دی ورستو شوی هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر بیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دي او هغه یې په خپل حقونو پوه کړی دي نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو
دی چې کله 25 اپریل کال 1910 کې د قصخانه دا واقع نفس گرفتار کلحن کے گرفتار کے دین ادی پاوی کی گرفتار شو مختلف جیلوں کے وقت ارکڑ دی بیاد گاندھی ارون پیک لاندے کال نور لسو یو دیر شم کی چی کلا رہائے کے دین اگے کے راخلاص شو پدین جل چی دین پدین جل دی پا کال نور لسو اتس سر ویختم کے گرفتار شو بار کسانے یو تحریکو دی پا غلادیر کسان تحریک چی دی دا غیر یو لوی تحریک پاتے شو دی ندی غلبیر کسان تحریک په زمانہ کې هم گرفتار شو دو کال خیری خلل نو دی دو زرا قید خلل دی په خدای چې مرګاری او په دې په خیری خدمتګار کې ځین د چینو پر غلبیر کسان تحریک په سلسله کې
د بچا خان د ډاکټر وارث خان سره ډېر نږدې اړیکې وي او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله بچا خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بچا خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل
چونکه دوی طرف خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې تاسو له مېلمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ نو دوی چې یو ځل موږ څلور پنځه خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو هغه کې یو میاشت جعفر شاه مو چې هغه وخت کې که تاسو خیال کړی نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګارۍ کې نو چې یو میاشت جعفر شاه څلور خدای خدمتګارو سره نورو نو چې زه کور ته لاړم نو زموږ د شړشم ساګ او یو د جوار ډوډۍ دا پاتې شوی وه نو چونکه را باچا خان حکم چې نه روټه بنه په خوي نو ما ته مور وي چې دا خپل مننه راغلی د زول زر پراتی او کې دا په زر زر په خپل ما خپل نه وخت نو ما ته چې نه باچا خان څنګه اړه کړی نو دا یو روټه د جوار دارا کو دا ساګ راکا نوی چې څلور کسانو په هغه د جوی په جوارو روډۍ باندې ګزران وکړو او بل دې یو کسلی کې د باچا خان باره کې چونکې باچا خان به تقریر کوو نوی زنانه به هم ډېرې مخکې تناستې وې. باچا خان داسې یو کریزما په دې خلکو کې جوړه شوه چې خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دی نو خپل بچي به یې راوستېدل او چې چا باندې به بیماریان وي. هغه د جلسې نه پس کلي زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه. نوی باچا خان به ورته وخاندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې کړو او ایدیا به ورته وي چې په ده څه چل دی. نوی هغه به ورته وي چې په ده دا بیماري دا بیماري. نو بیا ورته وي چې د ډاکټر له بوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي دې ډاکټر له بوزه چې د ده باقره علاج وشي چې د ده مرض سره د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یا ایم کې لیکل شوی دی باچا خان ته. نو دا معمون تیر ما سره په ریکارډ باندې شته چونکې باچا خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو. نو هغه وخت هغه ته خط لیکلی چې ستا د روغ صحت لپاره فکر مند یو دونه مو درې قید تیر کړ او بیا باچا خان د هغې جواب هم بله ورکړی دی. هغه د باچا خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سانسر شوی دی.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریه مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دې په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګار د دوه وفات په کال 1906 نوي کې شوی دی. د دې مرګ نه پس د بچی چې دی ایمل خان زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم چې ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړې دا بده کولې د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نشي. نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې دا نور کلونه به خلک راتل او د باندې به روغ کولې. دوی یو روغ جوړ کړی وو په هغې کې یو فیملي یا یو ډلې څه مسوله شوې وه د هغې د شرایطو نه وډانګل. نو دې د هغې خلاف شو چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دې شهید کړ دې مرګ کړه ایمل خان. او بیا د ده بل رور چې دی خوشحال خان نو هغه د ده د ایمل خان هغه کار شروع کړی دی په خپل کلي کې. همداسې پاپولر دی لکه چې تاسو وکتل ډسټرکټ کونسل الیکشن ته ودرېده اوس په بلدیاتي الیکشن کې فروش کال نه په 200 ریډ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپل بچو ته پریښې دی د هغې په بچو کې ډېره زیاته دا جذبه موجوده چې هغې د دې معاشرې لپاره کار وکړي د دې سوسایټۍ لپاره کار وکړي.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
گزاری بل تن قدر لا معلوم کو سلام پدولا سدر تا کما سام مات مات کی لاری اگدیری غزان جانا ترسو ما پسڑ کی میرا وریگی او شوی مدیری او شوی مدیری خدا جانا ترسو ما پسڑ کی میرا وری